السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم په پروګرام کې 15 دقیقې موسیقي لرو خو تر څه مخکې راپورونه او خبرونه هم خبرولای شو مهم موضوع دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن ملت ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خبري چټکی کړې دي خو تر څه مخکې خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن ملت ته وینا وکړه هغه ویل په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خبري چټکی کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسه او ولسمشرۍ پر انتخاباتو خبري کړي دي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران حکومت افراطي رژیم وباله او ویل تهران به هیڅکله اټومي وسلې ته پرې نه ږدي پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وی په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خبري چټکی کړي ښاغلی ترامپ دا خبره د امریکا په وخت د فبروري په 15 شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه
I have also accelerated our negotiations
to وی ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبري چټکی کړي مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي هغه ویل کسوله وشي په افغانستان کې بخپل اسکر کم کړي شاوخوا 4000 امریکایي عسکري په افغانستان کې خدمت کوي چې د ښاغلي ترامپ په خبره نه ستړي کېدونکي جګړه کړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسه او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي لارکس یو خبره شوې خبره پاڼه د پومپیو لخوا وایي ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي خو داسې اوازې د عملي کولو کارونو ځای نشي نیولی دا خبره پاڼه نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هدف په کومه برخه کې ابهاماتو ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د زنګړی استاذ زلمی خلیل زاد ترمنځ د ترنګلتیا اوازې خبرې شوې دا خبر پانه زیاتوي مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د پایدار سولې ته د ترټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکاري هم دوام وکړي په جرمنی کې یو افغان کډوال د خپلې جرمنی ملګری د وژلو په تور په عمری بند محکوم شو د جرمنی خبری اژانس جی پی ای د دې افغان په اړه د جرمنی د فلنسبورګ ښار د محکمې لخوا د سیشن په پرس حکم صادر شو د دې محکوم شوی افغان عمر او نوم نه دی اعلان شوی خو په راپورونو کې ویل شوی چې دا یو افغان زلمی د چاچی خپل اولس کلنه جرمنی ملګری د چاقو په شپاړس گزارونو ورسته له هغه وژل شي انجلۍ له دې کډوال سره اړیکې پرې کړې پیخه د تیر کال د مارچ د میاشتې په 12مه نیټه شوی وه تورن کس په قتل اعتراف نه دی کړی او ویلی دي د استناف غوښتنه به وکړي په تخار ولایت کې دوه ژورنالیستان د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دي د راپورونو له مخې شفیق آریا او رحیم الله چې عمرونه د 20 کلنۍ په شاوخوا کې ګڼل شوي او د همصدا په نوم د یوې راډیو د خپرونو وړاندې کوونکي وو د سې شنبې په ماښام په تالقان ښار کې د خپل کار په دفتر کې د وسلوالو په ډزو وژل شول د همصدا د سیمه ییزې راډیو مشرې سیمین حسیني ویلي دوی نه پوهیږي چې په یو وخت د دې دوو خبریالانو د وژلو انګېزه څه وه د تخار د والي ویاند جواد هجري ویلي بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او پولیس په لټاو د پیخي په څیړنه بوخت دي ورزو د سیمه او نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ایران حکومت افراطي رژیم وباله او ویل تهران به هیڅ کله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي ښاغلی ترامپ د خبره ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه چې د واشنگتن په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو له کانګرس خبرې ده هغه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د استلو په باب د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل د دې د یقیني کولو لپاره چې دا مفسد دیکتاتور حکومت هیڅ کله اټومي وسلې پیدا نه کړي ما د ایران له اټومي تړون امریکا وستله ترامپ ویل پر ایرانی بی سابقه سخت بندیزونه لګولی که څه هم ایران سمدستی د ترامپ د کلنۍ وینا او انتقادونو په اړه خبرګون نه دی خوده لخوا په خوای ویلی اټومي وسلې نه جوړوي بلکې اټومي پروګرامي سولې اهداف لري د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ملت ته په کلنۍ وینا کې دا ټینګار هم وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. ښاغلی ټرمپ د واشنگتن په وخت شپې په 9 بجو په کانګرس کې ملت ته وینا پیل کړه او په سر کې د مکسیکو د دیوال په اړه باندې څرګندونې وکړې. ده وویل دیوال جوړوي ځکه د زب خبره د دیوال په جوړولو باندې ناقانونه کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د امریکا ولسمشر تر دې مسایلو ورهاخوا د امریکا اقتصادي پرمختګونه یاد کړل او ویل د ده په دوره کې څه باندې 5 میلیونه نوې دندې ایجاد شوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ملت ته دا دویمه وینا وه. د امریکا ولسمشران د هر کال په پیل کې ملت ته اوږده وینا په کانګرس کې کوي او د خپلو لاسته راوړنو او کاري پروګرامونو په اړه خبرې کوي. د روسیې دفاع وزارت وایي د هیواد به تر 2021 کاله د توغندیو د دوو سیستمونو جوړولو هڅې زیاتې کړي. دا د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له تړون د امریکا د وټلو په وړاندې د روسیې یو عکس العمل ګڼل شوی. دا تړون په 1980 کال کې د سړې جګړې پر مهال د پخواني شوروي او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی او په اروپا کې د منځني واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی شویګو د سه‌شنبه په ورځ وویل هیواد به پراتونکي په بخښنې سره د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د سه‌شنبه په ورځ ویل هیواد به په راتلونکو 2 کلونو کې د توغندیو 2 ډوله سیستمونو ته پراختیا ورکړي او همدارنګه د 1500 کیلومتر واټن ویشتونکو یو توغندی به هم جوړ کړي. د شویګو په وینا دا توغندی به د منځني واټن ویشتونکو اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه بهر تولید شي. او وروسته خبر دا چې د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو وایي د دوه اونې وروسته بعد روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري او ورسره به په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي خبري وکړي. بنیامین نتنیاهو پرون وویل
I'll be going on February 21st again to Russia following my discussions.
The way is about February 8th, Russia told us that the President of Putin was in Paris with the telephone conversations with the subject. Israel has increased the threat of Syria and the goal of Iran is to destroy it. In Tehran, the Iran's military minister Ali Shamkhani has said that Israel has warned that if it threatens Syria, the threat of Iran will be waiting for the consequences. ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ وی په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خبري چټکی کړي. ښاغلی ترامپ دا خبره د امریکا په وخت فبروري د 15 شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه ویل کسول وشي په افغانستان کې به خپل عسكر کم کړي. په دې اړه نور جزئیات تر لاندې د میورسته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ چې کور ته د خپلو عسکرو د ستنولو هوډ لري ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سولې ته پرسیدو به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي. ترامپ د امریکا ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل امریکایي عسکرو په افغانستان کې زیاته قرباني ورکړي. هغه دا هم وویل چې لوی ملتونه په ناپایه جګړو کې نه ښکېلېږي.
In Afghanistan, my administration is holding
control. دوی په افغانستان کې زما اداره د طالبانو په شمول بیل ابيلو افغان ډلو سره رغند خبري مختوري. کومک په دې خبرو کې پرمختګ وکړو په دې به برلاسه شو چې د خپل سرتیرو حضور راکم کړو او له تروریزم سره په مبارزه تمرکز وکړو او موږ به هر مرو له تروریزم سره په مبارزه تمرکز زیات کړو. موږ نه پويګو چې یوې موافقه ته رسیدو کنه خو په دې پويګو چې له دوو لسیزو جګړو اوس ورسته اوس وخت تر رسیدلای چې سوله وازمو او بلوري هم دقیق همدغه کار غواړي. دای وخت ده
فور پیس اند دی اذر ساید وود لایک ټو ډو دی سیم ثینګ اټس ټایم.
اوس وخت شاوخوا 4000 امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیره دي چې د ترامپ خبره نستړی کیدونکې جګړه یې کړې ده. امریکا په افغانستان کې په دې اوږدې جګړې شاوخوا 1000 میلیارډ ډالر مصرف کړی دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ داسې وخت سولې ته رسیدو په شرط له افغانستان د امریکایي عسكرو د حضور د کمولو خبره وکړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي عسكرو د پاتې کولو په اړه وړاندیز کړی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره په خپل ګڼ امریکایي پوځي او سیاسي مشران هم مخالفت لري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ نن ملت ته په وینا کې دا هم وویل چې ادارې په افغانستان کې سیاسي حالت ته رسیدو لپاره هلې ځلې چټکې کړي.
I have also accelerated our negotiations to
دی وی ما په افغانستان کې یو سیاسي حالت در رسیدو لپاره خپل خبري چټکې کړي. مخالف لورې هم ډیر خوښ دي چې خبري ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کیدونکې جګړه وکړه. د هغوی لزړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګیو چې د دې اوګدې او خونړې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل لټولو ته دوام ورکړو. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل استازي په توګه ټاکلی چا چې تر اوسه څو واره له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې. ښاغلي خلیلزاد وروستی وار په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځې خبرې وکړې او ویې ویل تر بل هر وارې دا ځل خبرې ډېرې مؤثرې وې. سولې ته د رسېدو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل دي. دغه مسله پرون سه شنبه یو وار بیا د دې ډلې د مرکچي پلاوي مشر شیر محمد عباس ستانګزي په موسکو کې له یو ډله افغان سیاستوالو سره د خپلو اساسي په خبرو کې د خپلو اساسي غوښتنو په توګه یاد کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جوزف ووټل وای د سولې په هر ډول خبرو کې باید د افغانستان حکومت شامل وي. ښاغلی ووټل دا څرګندونی په داسې حال کې کوي چې په موسکو کې یو شمیر افغان سیاستوال د طالبانو له استازو سره دوه ورځې غونډه کوي. په دې غونډه کې افغان حکومت کوم استازی برخه نه لري. اخوا ولسمشر اشرف غنی بیګا له ټلو نیوز تلویزیون سره په یو بحث کې وویل د موسکو غونډه به محسوسه نتیجه ونه لري ځکه د په وینا هغه کسان چې دې غونډې کې ګډون کړی اجرایی واک نه لري. اجمل اندو نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مسکو پر غونډه به باور دی ځکه په دې غونډه کې څوک د افغانستان د حکومت پاستازولۍ برخه نه لري او هغوی چې پکې برخه اخیستي د ولسمشر غنی په وینا اجرایوي واک نه لري. ولسمشر غنی د تلونی اوس لخوا په یو جوړ شوي تلویزیونی بحث کې ظاهرا پر هغو افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو لګډون پرته له طالبانو سره خبرو ته ناستي. ولسمشر غنی ویل چې سره په څه موافقه کوي؟ اجرایوي واکې چیرې دی؟ داسې سلګونه غونډې چې جوړې شي سوچ د افغانستان دولت، د افغانستان ملي شورا او د افغانستان قانوني بنسټونه یې تایید نه کړي، تش د کاغذ پر مخ پرېږدي. ښاغلی غنی په دې بحث کې همدارنګه تایید کړه چې د افغانستان د سولې پروسه پیچلې شوې ده، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا ستونزه په تضاد او انتقاد نه هواریږي. د سې شنبې پورز د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی په مشهید افغان سیاستوالو بیړلې د مسکو په پریزیدنت هوټل کې د طالبانو له استازو سره وکتل. په دې غونډه کې په شامل سیاستوالو کې محمد یونس قانوني، عطا محمد نور، محمد محقق او یو شمیر نور پخانی افغان چارواکي، د ملي شورا غړي او سیاسي څېرې شامل دي. په دې غونډه کې ټولو د سولې په اړه وړاندیزونه وغوښتنې وکړي، خو طالب استازو یې په اړه څرګند ځواب ونه وایي. په غونډه کې د طالبانو د هیئت مشري شیر محمد عباس ستانګزي کوله. نوموړي ویل چې د افغانستان وسنۍ اساسي قانون دوی ته د منلو نه دی. پر دې سربیره په رسنیو کې د ښاغلي ستانګزي له قوله د مسکو د غونډې لومړنۍ ورځ خبر شوې. د رویټرز خبري اژانس د ښاغلي ستانګزي له خولې دا هم ویلي چې تر اوسه پورې له امریکایي لوري سره د افغانستان څخه د سرتیرو د وتلو پر مهال بهش هیڅ توافق نه دی شوی.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم حمید مومند د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وای.
د کابل رسپانو د نن ورځې د بحثونو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ ناسته ته ځانګړې شوې ده. ملیارمن رسپانه په مسکو کې پیل شوې ناسته ته په اشاره لیکلې ده چې د په تیرو درې میاشتو کې دوهمه ناسته ده چې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیږي. رسپانه لیکي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوال او طالبان له نږدې له یو بل سره ویني او د افغانستان پر روانو مسایلو خبرې کوي. رسپانه لیکلې ده چې سولې یو اړتیا ده او پکار ده چې ټول له هغې هرکلی وکړي، خو که دغه مذاکراتو په نتیجه کې اسلامي امارت رامنځته کیږي او که د حکومت مشران او سیاستوال د دې توطیه ښکار کیږي نو افغانستان به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان تر تیری لاندې راشي. ویسا ورځپاڼې به لیکلی دی چې د مسکو د غونډې د ګډونوالو ویناو ته په کتو دا په تیرو اوولسو کلونو کې د څو دلایلو له مخې بېساري غونډه وه. رسپانه دغه دلایلو ته په اشاره لیکي چې لومړی د غونډې د مهمو برخوالو ویناوې د افغاني رسنیو لخوا خپرې شوې او بل دا چې د ټولو ویناوالو د خبرو تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سوله د عامو خلکو پر مرګ ژوبلې او په ټوله کې د دې اوږدې غمیزې د پای په څرنګوالي وو چې همدا د خلکو د زړه غږ دی. خو رسپانې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلې ده چې نن به معلومه شي چې د مسکو غونډه د سولې په یو رغنده بهیر بدلېدای شي او که د اختر د درې ورځني اوربند په څیر د ګډ راز او نیاز او زړه خوالي یو څو تېرېدونکې شېبې وې چې تش یادونه به یې پاتې وي. هیواد دولتي ورسپانه بیلی کې چې د مسکو د غونډې له پیل کېدو 200 ساعته مخکې وسلوال طالبان د روسي ځواکونو په حضور کې پر قندوز حمله کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د سولې کوم او څه ډول پیغام له ځانه سره لري. ورسپانه لیکلی ده چې افغان حکومت او خلک دا غونډه په هیواد کې د سولې په بهیر کې مرستندوی نه بولي، ځکه چې دا غونډه د دښمن په کور